سلور بجې شپې احمد شبرم د سج رډو د لیسات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم. نن د سمریات وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو ل 103مې کلیزه سره برابر ده. د افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي، خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي. طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم پرنجر موټرونو کې بلاډ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لري کړي او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي. نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي رامز الکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی. د بشري مرستو په مناسبت په خبره کړي پیغام کې وویل
موږ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسوونکو د کار ادامې ته درناوی کوو. په ځانګړي ډول د هغو مېرمنو هڅو ته چې د افغانستان خلکو ته د کومکونو د رسولو په لومړۍ کرښه کې دي.
الکبروف زیاته کړه چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکلونو سره سم د اوس لپاره په افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرشوب لا اوښتې ده. انټونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 30 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د نومبر په 15مه او 16مه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. ولسمشر وادودو همداراز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ته د دې سربیره بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی. د راپورونو له مخې زلنسکي دا خبره تایید کړې ده چې دایبه یا شخصا بیا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. په کریمیا ټاپوزم کې چې روسي خپل خاور سره یو ځای کړی ده، سرچینې وایي پوځي هوایي ډګر ته چیرمه لشتر لشتر څلور چاودنې شوې دي. د سواتسوپول کې د روسي له لوري ټاکل شوی مسول میخایل راسوژایف پرون ناوخته وویل دې چاودنو هیڅ زیان نه دی اړولی. او سې ډیر ډوپم سنې سپه دوله شپږ نیوی په ټوله افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ یو سل او درې مکلیزه په ښکارا او ویرا المنزل کې شي.
طالبان له خوانه د ورځ یو لړ مراسم باندې المنزل کېږي.
موږ چې په دوره کې راتله خلک وړ بیرغونه بیرایسته ده، نو تشکاله نه ست هغه هیڅ هم نه ست نه اجازه ورته ورکړې ده. درو
طالبانو له نړیوالو سره د شته عمل غوښتنه تکرار کړې ده. سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد په دې خبرونه کې مو پر روزګان کې له درملتونونو او ډاکټرانو څخه شکایتونه خبرو.
چوا نقصه بازار ته راوي 15 د وخنو ته ور وي لاس رقم قیمتونه در کې یو خشت یو لوړ
په لوګر کې د شونځو یو حال ده.
باران کې ته مونږ د باران کې پر شنو لاندېږي وګنس کولی شي درس وایو.
اسدی رډو په منځني سپدولس اشپژنې په ټول افغانستان کې وري. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ یو سل دریمه کلیسه ده. په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د خلکو مخنی ولیده چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوي او په خپل کورونو او دکانونو یې ولګوي. په خپل طالبانو بیا د یو لړغوند په ترڅ کې دا ورس په خپلو کې المنځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خولتیرو کلونو کم رنګه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو څلدرې مکلې زداسې محل را رسیدي چې په دغه هیواد کې طالبان واکمن دي. یو شمیر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بي خوند دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکی احسان الله وای سکل ملي بیرغ پرته خپلواکي هیڅ خوند نه لري.
ما خو چې ولیدل دروازه چمتووالی نسته، مخکې چې به دونه دوره چې راتله خلک به ډېر چمتووالی وته نیولی وو، بیرغونه به راایستله، ملي بیرغ به راایستلی، نو سشکل هغه نسته، هغه هیڅ هم نسته، نه اجازه ورته ورکړې ده دروازه.
د کندوز ولایت اوسیدونکی مبین بیا چمتووالی کمرنګه بولي وای خلک نه هلی شوي.
په داسې حال کې لمانځو چې نو فکر ولې په هیواد کې خپل بیرغ رپاند وساتو. په کندوز کې نن طالبانو لخوا نه دغه ورځ په یو لړ مراسم باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ د ملي بیرغ نشته ده چې ډېر خلک ناهیلي دي.
له دې سره خو کې د طالبانو حکومت په خبر پاڼه کې د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي. په داسې حال کې چې درې رنګه بیرغ د دوی له حاکمیت را پدې خو له پامه غورځول شوی او ان ځینې وختونه د ملي بیرغ په تړاوي کسان ډبول او شکنجه کړي هم دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د خپلواکۍ ورځ د چمتواله او همدارس د هغه ادعاو پاړه چې طالبانو ځینې کسان د ملي بیرغ په تړاو غوښلي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی. دا ورځ ټول افغانان نن لمانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لوی غونډې په پام کې نیول شوې دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پای به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسایلو چې هغه حساس وي، خدای مه کړه یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ یو سل درې کلیزه داسې مهال را رسیږي چې له دې وړاندې به په تیرو کلونو کې د خپلواکۍ مراسم په شاندارو مراسمو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لمانځل کېده، خو سږکال دغه ورځ او لمانځنې له تیرو کلونو سره توپیر لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړې چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ویلې دي چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پریکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لوري رسنیو ته د ملا هبت الله داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هبت الله اخندزاده امریکا ته خبرداري ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوی چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلی چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ټینګار کړای چې په هیڅ قیمت باندې شرعي حدود د جاري ساتلو پر څرنګوالي له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره د شریعت د نه تطبیق پریکړه نه منم، ان که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به ونه منم، زه به بیا له هغوی یعنی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقوقو په بلما د شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسائل له دوی سره د دوه په تړون کې نه تي منل سوي. بلاهبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسي د کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول عمل لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هبت الله اخندزاده ورسته له هغې د سرګندونې پرون پنځشنبه په کندهار کې په یو غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 9 نیټه په کابل کې د امریکا له لوري د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو پر طالبانو د نړیوالو لوري نیوکه او شکونه له دې عمل زیات کړي چې ګواکې دوی د القاعده ډلې سره لا هم پراخ اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړی د خپل وینا په یو برخه کې چې ازادي ریډیو دوی هم غک په اختیار کې لري، ټینګار کوي چې له نړۍ سره به د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نسي او تعامل به ورسره ونه کړي، ان که اټوم بم هم پرې وکاروي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په همدې غونډه کې وویل دوی له سیمه ایزو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او اقتصاد محور سیاست یې غوره کړی، خو غواړي د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې له نړیوالو سره اړیکې پراخې کړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د ملا هیبت الله اخونزاده دا ډول څرګندونې نه یوازې دوی بلکې هیواد به د لا انزوا پر لور بوسي. د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې واکمنۍ لپاره لا تر دې دمه په افغانستان کې اکثره بشري حقونه نقض کړي چې له دې عمله به هم هیڅ یو دور سره تعامل و نه کړي. که هم تر دې دمه د ملا هیبت الله اخونزاده د دې خبرداري او څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو وړاندې په بیلابیلو خبري ناستو خبر پاڼو کې ټینګار کړی چې دوی لا هم طالبان تر نظر لاندې لري او په هیڅ صورت کې به ورته د امریکا پر ضد اقداماتو اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا پورې په موقتي ډول لري شوی. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نشي چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشران به بهر ته سفر کولو منع شي. جزئیات په دې راپور کې
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د دیارلسو طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه، خو د جون په شلمه د غسازبانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوه او د پاتو دیارلسو کسانو موده د دو میاشتو په مخه غزول شوه ده. د دغو پاتو دیارلسو طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اگست په شلمه پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دغو دیارلسو طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغزول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همدارس په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به پر راتلونکو دوه ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
نن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې څرګنده شي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو به د سفر بندیز ولګوي او کنه. بلدور ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی، د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندیز ولګول شي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو لکه د بشري حقونو د څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او جنو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوی دی چې سبا شنبه د دیارلس طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکوي. طالب مشرانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړی شوې وه چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشران او مسؤول ارګانونه یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکران په کریمیا ټاپو وسمه کې چې روسیې اشغال کړی ده، تیر شپه ناوخته څلور چاودنو راپورونه ورکړل شول. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې دغه چاودنې بیلبک هوایي ډګر ته نږدې شوې دي. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
پر سیوستوپول د روسیې له خوا د تپل شوي ادارې یو چارواکي میخایل رازورژوف پر خپل ټلګرام تیر شپه ناوخته لیکي چې د روسي هوایی دفاعي سیستم په دې توانېدلی چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه له منځه یوسي. نوموړي ویلي چې دغه غلطه چاودنو زیان نه دی اړولی. په همغه ورځ یو روسي چارواکي په کرچ ښار کې هم ویلي و چې دغه غلطه هوایی دفاعي سیستم فعال شوی دی. کرچ د کریمیا ټاپو وزمې په لری ختیځه څنډه کې پروت دی چې دغه غلطه د کریمیا پل په نوم د روسیې لخوا جوړ شوی سړک او د اورګاډي پټلۍ ته نږدې دی. دا پل له اوکراین څخه نیول شوی، کریمیا د روسیې له خاورې سره وصلوي. چارواکو ویلي چې خار او پلته کوم خطر متوجه نه دی. د کریمیا د پل په 2013 کال کې بشپړ شو او پرې 4 میلیارد لګښت راغلی. کریمیا د اوکراین د خاورې برخه ده چې په 2014 کال کې روسیې له ځان سره زمیمه کړه. له هغې راوروسته په وروستیو څو ورځو کې په کریمیا کې پر روسیې اهدافو چاودنې زیاته شوې دي. د اگست په 14 د کریمیا په شمال کې د روسي د مهماتو په یو ډیپو کې چاودنه وشوه چې روسي چارواکو د سبوتاژ و پیښه وګڼله. د اگست په 19 په ساکي هوایي ډګر کې چاودنه وشوه چې لږ تر لږ نه روسي پوځي الوتکې زیانمنې کړې. اوکرایني چارواکي په څرګنده د دې چاودنې مسولیت نه مني، خو یو اوکرایني چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د اوکراین هغه پوځي ډله چې د دښمن د لیکو تر شا کار کوي د دې بریدونو ځینې ترسره کړي دي.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په شخه ګڼ سبټ شوی پیغامونه مشاهون کړی دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت ورښتونو په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې د ادارې لوړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 30 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او ژوبل کړي دي. لسکونه سره چې دی بکرنی زمزکه او سلګونه کورونه ویچاړ کړی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، پروزګان کې شمیر خلک ډاکټران تورنوي چې داسې نسخې لیکي چې یوازې د دوی خاص درملتونونه پری پوري شي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړ جاړای کوي او په ګډه کې ورسره شریک دي. جزئیات په دې راپور کې.
لا ډیری مدیرای سی په افغانستان خو په ځنګړی توګه په روزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته نخصی پرمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نقصو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تنو اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکټران ځکه نقصې په رمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکي ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
ستونزه خو چې د جې سره زه خپله سو وارې مخصه ویم، کوم ډاکټر چې نقصان ویشته کې نو مجبور چې د ده د دواخانې ولاسه به دوا راخي که چیر په ګر بازار کې به څوک د ده دواخانه نسي ویلې ده مخفف دغه رقم لیکلي چې بیا هغه د ده کس ماسي او به څوک یې نسي ویلې د ده په دواخانه کې شاید د نقصې مقصد 2000 روپۍ کېږي په بازار کې چې بلې دواخانې ته راوي د هغې 1500 کېږي. ډېر پارک سره چې وه نقصه بازار ته راوي 500 دواخانو ته ور وي 10 رقم قیمتونه درکې یو کښتې یو لوړې
باندې خدا تجربه سلسله در غلیم ده اوس پلانم شروع ده په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي ده پیس سوال خو 300 کالداري پیس واړي تقریبا د پورت کې درسل کسل ډیر ګوري ده ډیر زره کالداري د وی ورځ ده پیس ده روزانه او بل پلا بیا داسې نقصان در تلیکي چې په ګر شهر او ګر ده بیا ده دواخانه ده مزدور ما سي او چې ده دواخانه ته مزدور درول دي بیا غ ما سي او شغت بل څوک په ګر شهر کې او ګر ده نقصان هم څوک نه سي ولای د عامه روغتیا در اساس سم ده غشتنه ده ورو شراش په دا بازار وګرځي په دا شخصي روختونو وګرځي ګوري چای استا نقصه ویل کیږي نو ویل کیږي استا دوا ګرانه ده نه ده ګرانه.
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نقصو سمپونه سي. حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې ویل
دا نقصې خو چې دي مرتبې ښه زیات راوړل کېږي د ډېرې نقصې راوړل سي موږ بېرته جواب کړو ځکه هغه د وطن خلک دي یوه پلا یو ځای ولاړ سي بیا بل ځای ولاړ سي بیا چې درده پورې ورځي عادته بیا د چند روپۍ ځینې اخیستل کېږي مکمل تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه والا چې دي هغه سره شبلې سره معلوم کړي چې دغه شی دغه پلانکۍ دوا ده نو هغه بلې چا ته نه معلومېږي په ټوله چیرې کې داسې نقصې شته چې زه به ورته راوړم په ټوله چیرې کې څوک نسي ویلی بیا دته د خانه ما سوا
د درملتونونو مسولین وایي د جستونځ پر منځته کېدو کې نه وازی د ځینو شخصي روختونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روختونونو یو شمیر ډاکټران هم په دې معاملې کې شکیل دي. بل خو به یو شمیر ډاکټران د غیدا وردوی وایي چې د کاری بوختیا او ناروغانو د زیاتوالي لقبله نسی کولای چې په وازی توګه نقصولي کې په همدې حال کې د ورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست د یو شمیر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل لا قانوني پلوه سرغړونه بولی. د دې ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي کچیر د ډاکټرانو لخوا د غړول سرغړونه ولیدل سي دی به عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
رښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یو حد پورې پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي. هغه د قوانینو بررسی مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې تر څو پورې چې دغه ډاکتران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو تر څو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي. که نه واخلي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار چاکو.
دا په داسې حال کې د خلکو اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یو لوی ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې د ښوونځیو ستونزه تر ډیره د هلکانو د مکتبونو مشکل د نجونو شوانځي د ګڼو نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم لږ پژمه تر 12 باندې جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګ د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. د لوګر مرکز اړوند پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اندازه سي د باران کې د مونږ د باران کې پرشنه لاندې موږ نه سکول سي درس وایو او پرشنه لاندې موږ به تر لسخات کې زی مونږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نست کتابونه راتراوړي.
خون کې مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی خوانځي لپاره ودانۍ جوړ کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو د احاطې د تعمیر ده.
د پښتون آباد د لومړني خوانځي مدیر نصر الله نصرت وایي د دې خوانځي د فعالیدو لس کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د خوانځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو لسو کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمۍ له وجې نه وي، که د باران له وجې نه وي، که د باد له وجې نه وي، حتی که د جنگ له وجې نه وو. هغه د باد سره، باران سره، ګرمۍ سره خصوصا ډېر شاګردان یې موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیل د لومړني خوځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرف ته مراجعه کوو، دا سی وړې خیمې را کې هغه د سم د لپاره نه پکاريږي. وړې خیمې دی هغه کې او څلور پنځه نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخستل سي، نو بل څه خاص شی موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له خوانځیو سره همکار دي، خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ شپږنیم لکه په مځکه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ تلته جوړ کړي او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ هلته حل کېږي.
بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي د خوانځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت د 215 اویا خوانځیو څخه نوي خوانځي له سره ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په sajiradu.com کې هم اوریدلای شي. که چیرته تاسو sajiradu ویب پاڼه sajiradu.com ته ورشي، دا غو راپورونو متن په کې بستل شي چې د سهار له ووته ماشام تر بجو پوری د sajiradu لاري خبري شي. په روانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ غن سب شوی پیغامونه خبرو، خو دم غړي هم د څو اوریدونکو را رسیدلی سب شوی پیغامونه.
کا ولایت د لوک شامن چور کلیک د یو کس وو شهید کړل، نور خلکو ته ډیر توانونه ورسلو، ځکه پسلونی یو سر لوبي اوی
سلامونه او نیکی هیلی دی ازادی را دو طول کارتون که آوریدون که تزم احمد یاسین غزنی ولای دی گیلان ولسوالی لگه چنگه چی دی اورکت زیاد یا اورکت دوام داری دیر سلابون رالو او دی خلق و بیچارگان و کورونا یورولو موگم دا گفتنه دی چی لمکتر باید کمک وسی مرست وسی ترچو دا غز سلابو او دی بیواز با خلق و سر همکاری وسی.
السلام علیکم، صدام صدیقی پکتیکا مرکشران میرعالم کلی نه مرکشران میرعالم کل میرعالم کلی کې د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي. پلونه یې سیلابونو ولې دي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه کومه وایم. خدای دې وکړي چې زما سلامونه په خو وخت کې ته ورسیږي. زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجی محمد یاسین د سیګۍ پاړ چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري، دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب ده، دا سیلابونه راځي، دا نړوي اوسانه چې چارواکي په دا بند غور ونه خوري. اخر ته دغه دولته څو کورونه دي، دا غم د مبین نبري، دا پالبم د مبین نکلای په ملیاو افغاني پلګدلې دي. بیا اخر ته چاره نه کیږي، اول د چاره کیږي چې یو وران شي، بیا ډېرې پیسې د دولت په لګېږي، بیا ډېره سرمیا غواړي. هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار بند نشر کوي. خواهش کوم د کارمندان نه چې په دا بند غور وکړو، لاس په کار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د میډیا سلام وایا سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. وروره دلته ډېر ثقافتونه دي، بارانونه دي، سیلابونه دي، ډېر بد حال ده. دا حکومت دي له دا غریبو خلقو سره لږ مرسته وکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک زابل ولایت شمز ولسوالۍ د وتکو د کلي خبرې کوم. زموږ زابل ولایت شمز ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونو سخت وځپلې خو موږ د هیڅ څوک توجه نه کوي څومره سوالای څوک توجه نه کوي زموږ دغه کلیو پسلونه کاریزونه برمی اینه ټول له خاور سره خاورې کړي نو مال لوړ کم مقامات زغدا سوال زموږ زابل وانه سمزور سوال دې ډیر توجه کوي ول ازادي اډو میرې داسمه پیغام نشه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111201 شمیره بیا تکراروم 00422111201
څلور بجې او دیرش دقیقې مهم خبر نن د سمریاتې وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له 103 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي، خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي. طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم پرنجر موټرونو کې پلاټ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لري کړي او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي. نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي رامز الاکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی او د ده په وینا چې په افغانستان کې نشته 1 میلیون خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرجوب لاوښتي ده. انتونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 40 زیات کسان په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د نوومبر په 15مه او 16مه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. ولسمشر وادودو همدار زوبیل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د دې سربیره په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی. د راپورونو له مخې زیلنسکی دا خبره تایید کړې ده چې دی به یا شخصا او یا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. ازادي راډیو په منځني څخه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هغه مرکه هم تاسو اوریدل شئ چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبري شي. همدارس زموږ پروګرامونه بیلابیل پروګرامونه چې د اونۍ په ترڅ کې خبرو او اونیس پروګرامونه دي هغه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدل شئ. د ازادي راډیو د دې سات خبری ټولګه هم دومره به اونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو ته په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سب شبي پیغامونه موږ راغونډ کړی دي. زحمت شي بار اجازه غواړم اونیس پروګرام اسد الله لودین وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزې په اړه پیغامونه راته پریخې دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلې. خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته روسیت در جلال دربار څه غواړم دا چې یو امارات یو کال پرسو یا کلیزه ده کلیزه دیو ته مبارک وي خو په دې یو کال کې نسبي امنیت ښه شوی و جنگ و ټکان و مهاجرت و دا شیان میان سره کم شوي وه خو یو مشکل چې ډېر په وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي نو زما د اسلامي امارات د مشرانو څخه دا دی چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي کدرونه به کار وګوماري او کار واخلي کار ته وسپاري مسلکي خلک راولي د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا بې تکالیف او مشکلات تېر شوي دي نو نور باید افغانان ونه ځورېږي نو هدف مې دا دی چې امارات باید د نړیوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي کار ته وسپاري ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي باید راولي پر کارونو باندې وګوماري ولو که څه هم لږ معاش ورکړي خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپاره شوی وي خلک به پر کار ګمارل شوي وي او د امارت په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی وي د امارت په وړاندې به یې له مقاومت څخه لاس اخیستی وي نو بس انشاءالله مندی نور د خدای پاک د امارت مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې یو څه انصاف او عدل ورکړي تر څو کار واخلي کار ته وسپاري مسلکي ځوانان په دندو باندې وګوماري او د اقتصاد څخه په حرکت باندې راولي نو انشاءالله امنیت ښه شوی دی او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي بس نو الله دې رحم وکړي نور به څه وایو
سلامونه باندې کې هله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته هله لارم چې جوړ اورو به مسترمو د طالبانو د یو کال په پرکېدو سره زغپل شخص زما د نظر له سیمه ډیر خوش یو او ډیر مثبت تحولات راغلي دي او لکه سیمه تقریبا په دادو درې کال په جریان کې مشتا سر رادیو ته کې بوله غتر دا وسه پوری څنګه د افغانستان حالات تی تر په خوا وس ډیر شروان دي له نړیوالو موږ غواړو چې کله د افغانستان په حق له رپورټ یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شی خبري یا راپور خبري باید دی په خپل په افغانستان کې کلی په کلی وګرځي چې د خلکو نظر واخلي او بیا خبر کې په خپل سر لری څه خبر رپورټونه خبرونه کیدلې
سلامونه او نیکه هله د ازادي رادیو محترم او مشرانو کارکونکو ته یو کال د جماعت اسلامي د حکومت په افغانستان کې وشل ډېر غټ غټ امیدونه موږ درلودل چې نور به جنگونه ختم شي د تل لپاره امن به راشي سوکالي به راشي د خلکو عزت به وي خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو دپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه وویل شول مهاجرتونه شروع شول غلاګانې روان دي او هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو او په جماعتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري ګوندي بعضې حلقات دي د جنگ ګواښونه کوي د جنگ حل لاره نه دی نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دی د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي خو دوی په خپلو فکر کې دي د ملت په غم کې نه دي دومره غربت او غریبي چې په هر کور کې دی د خلکو ستونزه زیات دی خلک نا امید دي مونږ هم خدای ته امید لرو نړیوال افغانستان سره په رښتینی کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاس راوړنه د اشرف غنی د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاس راوړنه ختم شول ډیر متاسف ډیر ځوانان شهیدان شول د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ډیر ځوانان شهیدان شول د هغوی کورنۍ ډیر په بد حالت کې دي نو د دوی پوښتنه څوک نه کوي بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه هیڅ ونه شول
سلامونه نیکیلی د ازادي ټوله د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زاجی عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنه دي چې زه ځنې یو شی غواړم خو تاسو د رادیو ازادي کارمندان بار بار نشر کوي بار بار یې نشر کوي چې د مشرانو تر غوږ پورې ورسیږي مشرانو علماو حجي صاحبانو مولي صاحبانو موږ تاسو څخه ډېره تمه لرو موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو ډېر ټکور سو دا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله په جنګ اخته یو مسلمانانو داخل خلکو سره ښه وازه اوسي دا خلک ډېر وږي دي دا خلک ډېر ستړي دي
دا د افغانستان خلک در به در اسو خاورې پر سر سوی د دې سره زغله د څوک شل کال پنځه ویشت کال د شوروي سره وزغست دا شل کال د امریکا سره وزغست اوس د خلکو تباله هیڅ حال نه دی پات مولوی صاحبانو عالمانو علماو موږ ستاسو څخه ډېر امیدونه لرو ډېر خواهشونه لرو خو اولترین خواهش مو دغه دی چې دا د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګانې پوره کړي دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د ښځو مکتبونه غواړو آیا که دا شرعي بڼه نه لري او یا یوازې د شرعي کوم مشکل نه لري نو یې ولې حق نه ورکول کیږي زما د ملا یعقوب اخوندڅخه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخوندڅخه او د ټولو علما اوڅخه فرق نه کوي که څه اقانی صاحبان دي که څه ملا برادر اخوند دا کسان دي وروره د افغانستان د پکتیا ښځه هم زموږ خور ده د پکتیکا ښځه مو هم خور ده د میدان وردګ او د غزنی او د کلات ښځه هم خوندې دي ومندې مو دي یک سره چې وی د خدای د پاره نری وی چې وږي میړه می مرسو میړه می شهید سو در به در هم خاورې می پر سر دي شي نه لرم ملکان شي نه راکې وکیلان شي نه راکې آیا د خبرې تاسو نه اورئ ستاسو پر موضوع باندې بد تاثیر نه کوي د پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وای وږي او شي نه لرو خو که چیرې دا ښځې سواد لوده او دا په یو مکتب کې معلمه وای او یا په یو مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یو مکتب کې اته پیاده وای خو نو دې به د میاشتې پنځه زره افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو ودوی ته ورکولې مثلا لا زر روپۍ اوس چې بیا موږ سره د بدې خوا ګټه نشته دغه افغانستان بدبختان مسلمانان دي خیر خو دا ښځې ماشي پنځه زره افغانۍ شپږ زره افغانۍ خودی خو کولای شو چې ماشان خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي نو ولې به دې ناری ولای چې زه شي نه لرم میړه می مړ سو میړه می مین پورته کوي میړه می شهید سو میړه می د طالبانو سره شهید سو اوس هیڅ نه لرم مکه وي د خدای او د قران وي ته وګوره مولوی صاحبانو علماو حاجی صاحبانو وزیر صاحبانو دغه شذو بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بڼه نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولې دې وتاخ نه ورکول کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقریباً یو کال د طالبانو پروش وو چې دوی نن خپل کلیزه لمانځي او د جمهوریت قاضیانو به سرنوشت هم یو کال پروش وو چې په دې یو کال کې ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او لا مشکلات ورس پورز باندې تي هم اقتصادي مشکلات هم امنیتی مشکلات نه په وظیفو کې دوی نیول کېږي اته چارج ته مراجعه کوي وای تاسو په تیر نظام کې وظیفه اجرا کړې او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته آیا دا قاضیان د دمدې هواد بچان دي نه دي په دې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی دوی خو بهر نه دی راغلي دوی خو ماران نه دي هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی نو نفقه خار لري دوی خپل نفقه د کم لار نه برابر کی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي د ډېر غندم د ګڼو مشکلات سره مخامخ دي د ازادي راډیو یو محترم کارکونکو نه هله کو چې مونږ غږ نړیوال ته ورسوي یا نړیوال مونږ سره مرسته وکړي چې د حالات څخه مونږ بهر وباسي ډېر مشکلات سره مخامخ
سلامونه بخت الله بغدادی هم د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامی امارت ته په کار د چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او لسره فکر وکړي ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی نو په کار به دا وي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړی دا د مخنیوي څه الارم پیدا کړی وي باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وښیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدوی تر سره کړی وی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلمن ولایت ندالی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د طالبانو یو کال پوره سو دغه سیګرانی د دغه لیدا وس سکی تر دغه د ملکی یادا وس موږ د یو ادم بهر نو سوتلی کو زولته مخیم راتنی ولې دا یو نیک ارزانی دی را ولې د مش پیغام نشر کی. والسلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د کوم سپارښتنی او کوم ستونزې مو چې یاد کړي د طالبانو د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅه پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمتونه خلکو ته ورسیږي، خو په دې برخه کې یو عمده ستونزه د مالي سرچینو او روغتیایي ظرفیتونو کموالی دی. ښاغلی عباد وایي وقته د طالبانو له رسېدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیایي سکتور سره هغه مالي مرسته چې په تیر جمهوري نظام کې یې کولې بندې یا کنګال کړې، خو دغه څه مرستې وروسته بیرته پیل شوي. نوریاس نوری په دې اړه له ښاغلي عباد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی؟
دا یقیني خبره ده د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې حصاري کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده، د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم باندې چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2300 کلینیکونه وو او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودلو، دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 اگست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 یا 16 میاشتې مخکې دا پروژې و. دا شیان ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډېرو ولایتو کې کوم کارکوونکي و، د موږ چې و ډاکټر صاحبان او نرسان، هغوی ته معاشات نه ورسېدلې، دواګانو سپلای نه وه موجوده، دا ټول شیان تر دې مخه نه زیانمند شوي. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت ارادي لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول د یوه میاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري، نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول د یوه میاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټاپه باندې ولاړې وه بیرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي تر چتر لاندې او څلور دي شو ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یو ستونزه چې په تیر جمهوریت نظام کې وه هغه دا و چې تر ډیره روغتیایي خدماتونه د پروژو لاره تر سره کیدل، یعنی د پروژو د مالی تمویل په نتیجه کې دغه خدماتونه ارزه کیدل او ډیر کنټرول خپل وزارت په نه درلوده. تاسو مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوسیدي او که بیا هم همدغه مؤسسي دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات ارزه کیږي؟
تاسو ته واضح ویم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډیرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو لپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو ویلي چې خو به هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و. تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي، دا مو بار بار په داخل او په خارج مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه سره کنچ د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه سره کنچ چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د استرلو لپاره هڅې پیل کړي او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، د هغه پرېده و چې کلونو رئیس په افغانستان کې جاری و او د تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوی ده، د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندې نه و، هیواد د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کیږي بے کیفیت درملو دارو افغانستان ته واردېدل د غرض پر خصوصي روغتيایي خدماتو باندې هم کنټرول ډیر زیات نو ډیر خلک له هوا د بهر تل پاکستان ته یا هند ته د تداوی لپاره او ډیر پنګ هم له هوا د استله تاسو کله چې د فساد جړ لباسې د دغه جړ له استلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړنی دي او کیدای شي په داخله د هوا د هوادوالو ته ارزشي او دوی مجبور نشي شله هوا د ووزی پاکستان ته او هند ته د سب کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي
نو صبر ورته چې ډیره خمیره باندې وکړه دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډیره ودی مودینه د افغانستان ولسونه د خپلو صحیح خدمات اجلاس کول د پاره د نړۍ کوټ کوټ ته مختلفو هوادونو ته ځي وجوهات ټول هم دا دي چې مقصد په داخله د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي نو تر ټولو سنگین یا غټ سوال موږ د پاره هم دا ده دا تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان چې د په ډیولپمنٹ کنټریز کې نه راځي انډر ډیولپمنٹ کنټریز کې ده نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه وي او دلته د موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه کې وشي هغه تر اوسه پورې موجود نه ده او دا د موږ لپاره یو غټ چیلنج ده یقینا په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت لپاره د موږ د سپیشلایز پروګرامونو لپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کوو الحمدلله موږ اوس نړۍ سره یو هم آهنګ پروګرام چې د رایل کالج سره بالکل تناسب لري چې د اف سی پی اس پروګرامونه دي د ام سی پی اس پروګرامونه دي همدارکنده د امریکن پروګرامونه لکه د ام ډي او د ام اس پروګرامونه دي دا مو ټول اوس موږ په خپل ارتقاء ظرفیت کې دا پروګرامونه راوستل اوس د افغانستان هر ډاکټر کولای شي چې نړیوال هغه پروګرام ته لاسرسي ولري او هغه پروګرام تر سره کړي چې د نوروسته بدای بیا یو انټرنیشنل سند تر لاسه کړي د نړۍ هر کوټ ته د اټلای شي بیا الته خپل سکل ډیولپمنت دا هر څه کولای شي چې دغه بنیادی او اساسي ضرورت ده تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مجرب او تجربه کار یو ښه کنسلټنټ ډاکټر نه وو چې تر هغه وخت پورې د موږ د صحت مشکلات نه حل کیږي موږ به مجبور یو چې یا مریض خارج ته ډاکټر ته لپاره ولېګو او یا د خارج نه داخل ته موږ ډاکټر راولو بهترین لاره هم ده چې موږ په دا ټول دی اته لسمیاشت کې د باندې وټوانېدل چې الحمدلله یو نړیوال معیار ته ځان برابر کړی دی
دغه لری د کلیو او د باندو وضعیت په تیرې به د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلوم دی د قابلګانو د روزنه لپاره د ډاکټرانو د روزنه او تشویق کولو لپاره چې غوسیمو تلار شي په لړ کلو پرتو سیمو کې خلکو ته خدمت ورسوي افغانني ټولنه یو دودیزه ټولنه ده او ډیر خلک په لړ کلو باندې کوي نه په خاورونو کې دغه وضعیت کې دوه لپاره د مشخص کوم اقدامات تر لاس لاندې لري
نور صاحب جناب بالکل دا حقیقت چې په تیر شلو کالو کې په افغانستان کې ډیرې داسې ولایتونه دي چې هغه ته یو نوم مشخص کړی د وایټ ایریا په نوم باندې دي وایټ ایریا ټول هغه ولایتونه و چې په هغه کې بنیادی صحي خدمات نه و موجود او الته مقصد د مریض ډاکټر پوری او د ډاکټر تر مریض پوری لاسرسي ورسېدګي ډیره مشکله و موږ داسې ولایتونه هم لرلو چې په ټول ولایت کې په بشپړ ولایت کې یو بنیادی یو بیسیک هیلت یونټ موږ نه درلود د هغه د جمله نه لکه نورستان همدارکنت په سمت شمال کې موږ په غور ولایت کې همدارکنت ډیر مثالونه لرو د غرک په جنوبي ولایتو کې هم موږ غلرو تاسو د ډاکټر صاحبانو خبره وکړه دا یقیني خبره ده چې موږ په ډیره زیاتو ولایتو کې زنانه ډاکټر صاحبان نه لرو زنانه پرسنل نه لرو او الحمدلله او اوس تر ډیره حده پورې موږ کوشش کړی دی د تیرو ورځو کې هم موږ درته په کابل کې دي مختلفو زنانه رشتایبانو سره مجلس مو درلود چې په هغه کې مدیر خبره ورته واضح کړه چې موږ غواړو چې د تاسو خدمات حق ولایتو ته راایا کو چې په کوم کې موږ زنانه ډاکټر نه لرو نو الحمدلله د افغانستان یو مثبت نقطه دا ده چې د افغانستان د ولسونه یاد دي میډیکل هیلث سېکټر چې څومره امپلایز دي یا څومره رشتایبانو نرسان دي د دې وطن سره ډیر زیات مینه محبت لري دوی هر وخت په مشکل حالاتو کې ما دې طالبای کولې د چ موږ وطن ته خدمت وړاندې کوو نو ان شاء الله د دې لپاره خپل یو پلان موږ یو پالیسی موږ جوړ کړی دا چې د غیر مخنه به موږ ټول هغه محروم علاقې محروم ولایتونه او محروم کلینیکونه به هر رکن ته خدمات ته آماده کوو ان شاء الله
ډاکټر صاحب ورسته پښتنه تاسو دغه پالیسی او دغه ویلې په اوس وخت تاسو دغه وضعیت چې د افغانستان ګوري په کوم برخه کې لري ستونزې سره مخامخ یاست روغتیا په برخه کې البته
یخینه خبر ده چې ما مخکمه عرض ورته وکړ چې افغانستان خو د تیرو ډیرو وګړو مودې نه د امنیت نشتون دی وجنه او دلته د هغه د میډیکل ایجوکیشن د صحیح وضعیت وجنه موږ هغه ټارګټ نه ترلاسه کړای چې موږ هغه یخینه خدمات موږ ورته وړاندې کوو. اول خو موږ مشکل له دی ارتقاء ظرفیت ته، او دویم دا چې مقصد موږ د پرغړ چیلنج په محروم ولایتونو کې الته بنیادی صحیح خدمات اول ته ټرشری کیر هاسپټل جوړول دي، دا موږ د پر اړ غټ ټارګټ کا. او دریم دا چې مقصد تاسو اول خپل خبر کې چې دلته هغه د بهترینه اسکیس لرونکو یا هغه معیاري دواګانی چې واقعا د خلکو د صحت سبب ګرځي هغه هم د موږ د پر یو ډیر غټ چیلنج ده. نو دا ټول هغه برخه دي چې یقینا د موږ د پر چیلنج هم ده، او موږ په کې لګیا هم یو او تر ډیره حد پورې مو څه کارونه هم کړی دي. خدای یقیني خبره ده چې د افغانستان د ولسونو دغه خپلې پیسې په بیرون کې ساري پاتې دي، که چیرې داسې چې نړیوال د افغانستان خپله پانګه یا هغه پیسې افغانانو ته ازاده کړي، نو د موږ هغه اقتصادي مشکلات چې په هغه باندې موږ ارتقای ظرفیت و انفراسټرکچر همدارکنته معیاري دواګانې ولسونو ته پرې برابروو، نو هغه مشکل به موږ انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې باندې برابر کړو به کوو انشاءالله.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم دومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.